قدرمن اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دی. زه منور شابا په روانه غړی کې تاسو کوربایم او تم لرم چې سهار به مو خوله وي. په خبرونه کې به واوري چې بیګا د شپې په پیښور کې د سیډیګانو په یو دکان کې به میچاودنه مرګ جوړ لاړه ولیدا. هلتا د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ویلی دی چې که څه هم یې د هیواد د پاکستان سره تعلقات د کړکیچ ښکار دي، خو په پاکستان کې د ولسی پرمختګ او خیر ښېګڼې لپاره رواني مرستو ته به دوام ورکوي. دا هر څه به اورو، خو اول ورځو اسرار العالم مهمن ته چې د خبرونو تازه خبرونه واوري.
اول د مهم خبرونو لنډیز. په پیښور کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د پاکستان د سنسوبي چارواکو له مخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمېر د 80 لکو نه زیات شوی دی. او په هند، نیپال او چین کې د زورورې زلزلې له کبله د وژل شوو شمېرو شاوخوا 55 تنو ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د پولیسو له مخې پیښه بیګا د شپې د پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د سیډیانو پلازې په وړاندې شوې ده. د پیښې په اړه د پیښور پولیسو یو مشر اعجاز احمد خان مشالیدو ته ویل
دا تقریبا 15 منټه او 9 بجو ټایم موټر سایکل کې دا دھماکه شوې ده. آئی ای ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ دا اور تقریباً دے کہ 8 10 kg پورے مواد استعمال شوی دی. بارود اسپتال دا پوزیشن دے، ذا اسپتال نہ ہمرا لم درے کسان ڈیتھ شوی دے اور 33 کسان 33 کسان زخمیان دی.
جرجبی چې په خبر پختونخوا کې په تیر وختونو کې هم د اروپا کله خوا د سی ڈی دکانونه په نخښه شوې دي. پرون سهار د پاکستان په کراچي ښار کې هم د جرمونو د تحقیقاتي څانګې یا د سی آی ڈی یو چارواکي په کور ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د شپږ پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. د برا اورگزی ایجنسی په ډبوري سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې 8 وسلوال او یو د امنیتی ځواکونو سرتیری وچل شوی دی. د مشالیډو د خبریا لمخې په نخته کې 8 کسان جوبل شوی هم دي چې پکې 15 امنیتی سرتیری شامل دي. د پیښې په اړه نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان د سند صوبې چارواکو لمخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمېر د 80 لکو نه زیات شوی دی. د سند صوبې د افتونو د نظم ادارې د چارواکو لمخې د وژل شوو کسانو شمېر 300 او 250 ته رسېدلی دی چې پکې 93 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. بلخوا ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 350 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله په لکونو کورنۍ او پر میلیونو اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته تاوان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي شاوخوا د سیند په هر ضلع کې او د بلوچستان په ضلعو کې هم سیلاب راغلی دی. په هند، نیپال او چین کې د زورورې زلزلې له کبله د وژل شوو شمېرو شاوخوا 55 تنو ته رسېدلی دی. د تیر اتوار په ماښام راغلې زلزله کې شاوخوا 250 کسان جوبل شوي هم دي. د هند کورنو چارو سکتر ویلي دي تر ټولو زیات کسان په سکم ریاست کې وژل شوي چې شمېر یې 15 دی. د هندي رسنیو له مخې تر دې دمه په بنګلادیش کې 15، بهار کې 2، نیپال او تبت کې 5 کسان د زلزلې له امله وژل شوي دي. یاده دی چې وړم ورځو په هند کې د یکشنبه په ماښام ناوخته د 6.9 زور زلزله راغلی و چې له کبله یې ځمکه خوېدلې ده او ودانو ته یې زیان رسېدلې. د زلزلې مرکز د هند په سکم ایالت کې دی چې له نیپال او چین سره پر پوله پروت دی. تاسو نه مشالې ډونه خبرونه اورئ. په ایران کې د نشئی توکو په کاچاکو کې ککړ 22 کسانو ته پانسی ورکړی شوی. د ایران یو سرکاري ورسپانې لمخې د کسانو ته سزا د تهران په یو جیل کې ورکړی شوی. که څه هم د ایران چارواکي په رسمي توګه په درزړول شوو کسانو شمیره نه ښایي، خو د بشر حقونو د ادارو تر مخه په ایران کې په روان کال کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوی. په ایران کې هغه چاته د مرګ سزا ورکړی کیږي څوک چې په قتل، جنسي اړیکو، د وسلې په زور غلا، سړی تختونی او د نشئی توکو په کاچاکو کې ککړ وګرځي. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هغه غواړي د فلسطینی صدر محمود عباس سره بیا نیغ په نیغه د سولې خبرو شروع کولو لپاره له نوموړي سره لیدو کاته وکړي. د نتنیاهو دفتر ویلي دی نوموړی غواړي روانه اونۍ په نیویارک کېدونکي د ملګرو ملتونو په غونډه کې د فلسطینی صدر محمود عباس سره لیدو کاته وکړي. د اسرائیل لخوا دا بیان په داسې مهال اغلی چې فلسطین ویلی دی د هغوی صدر محمود عباس تیاری کوي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره په رسمي توګه درخواست جمع کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی د هغوی چارواکو د ټولو ډلو سره خبرې شروع کړې دي، خو نوموړی په دې عقیده ده چې سفارتي حل ته رسیدو کې به لا هم نور وخت لګي.
We are engaged in extremely intensive ongoing
مونږ خپل سفارتکاري ډیره تند کړي، نه یوازې د اسرائیل او فلسطین سره بلکې د هغه ټولو خلکو سره چې دلته د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې موجود دي. مونږ په دې عقیده یو او غواړو هم چې د مسلې حل لپاره د دوو ریاستونو قیام یوازې د خبرو اترو د لارې کېدای شي. اسرائیل او امریکا وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ یوازې نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې د یو خپلواک فلسطینی ریاست په وجود کې د راتلو لپاره لار هوارول شي. دا اتر دې محله د مشال خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د اسرار عالم مومن نمو خبرونه واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په رواني خبرونه کې مو درلا دا ریپورټونه شامل کړي دي. په پیښور کې بیګا د شپې د سیډی ګارو په یو مارکیټ کې به میچاودنی 15 کسان وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د ترهګرو په حق لوای
هغه سیډی دغه نه بخي، جمعات نه بخي، بازار نه بخي، جنازه نه بخي، دا د هغه قسم دی. دا قسم به سر ترسې چې ترفوم کاروونی کړو ختم کړی نه را د شتګرد وی د شتګردی به وی.
امریکا ویلی د پاکستان سره د کړکېچن تعلقاتو باوجود به د پاکستانی ولس سره امریکایي مرستې جاری وي. او افغانستان کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره یو شورا جوړه شوې. د دې ولایت د خیر ښېګڼې ریاستي مشره رقیه اچکزی د دې شورا په حق لوای
موږ په دې لټ کېو هغه کونډې او غریبې او معیوبې ښځې دا به موږ د دې څخه چلا لیست جوړو. موږ به کوشش کوو چې پر دې باندې هم فشار راوړو او که چیرې مرستې زموږ له اکثره لیمو د دې سره مرستې کوو.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړی په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام مونږ او متلونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا وخت تاسو د مشال په خبرونو کې دویمه غړی کې خبری ساعت تغوږی. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو د خپل ریډیو د لارې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 421 او په لنډو سپو یا شارټ ویوز په 22 په 40 یا په 40 دیش باندې اوریدل شي. او اوس راځو د دې سات اولنی ریپورت ته. بیګا د شپې په پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د سیډیګانو په ګریس نومې پلازا کې یو ریموټ کنټرول به میچاودنه شوه چې په نتیجه کې د یوې خزه په شمول 15 کسان مړه او لګ تر لګا 28 جوبل شوې دي. د پیښې نور حال د پیښور نه د مشال ډېریو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د پولیسو په وینا پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د ګریس پلازې مخې ته په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې 15 تنه مړه او 28 نور جوبل شوي دي. د پیښور اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سیډیانو د یوې پلازې مخې ته په سړک په موټر سایکل کې کیښودلې شوي چاودونکي مواد وچاودېدل.
دا تقریبا 15 منټه او 9 بجو ټایم وو. موټر سایکل کې دا دمکه شوې ده. آئی ای ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا اور تقریباً دیکھیے 8-9 10 کے جی پورے مواد استعمال شوی دی بارود ہسپتال دا پوزیشن دے ہسپتال نہ ہوم رالم درے کسان ڈت شوے دے او 33 کسان دری درش کسان زخمیان دی دے کسان سر مخکم دو ایس پی سی ٹی زمنگ ٹولو میٹنگ شو سی سی پی او سے سی سی ڈیز چکم شاپ دی دے دے بس ڈیر زیاد خیال ساتھ کم گاڑی چی راضی کم موٹر سائیکل چی ادری گیتا سب پتی سے کہ خپل سیکیورٹی دے چا پر چل بڑے زیاد خیال ساتھ او دا واقعی ڈیر سینسیٹیو زیو
دا پیخی یو اینی شاید دا دے چودنی پا اخلا مشال ریڈیو تا ہوئیل
زمان نم کامران دے اور زمان شاپ دے صدف ڈی وی ڈی نمبر ما از کسٹمر تر ولا ما خبر می کول چ دے سانی کی بس بلاسٹ شو جی بدل تے دے خوا وچل سورے نو خس نہیں 10 منٹ او زمنگ مو گنا بند او من دکان کی دا خودے بچڑو دا ہوٹل شیشہ دا دے کی خودے ڈیر گھٹ خیر کو
پدی پہ ہے کی دا 15 مڑو او اتے شو زخمیانو نا علاوہ پ گریس پلازا کی دا سیڑیانو دکانونو او شاوخوا نورو جنرل سٹورونو تا ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې غندلې ده. د پیخه په ځای کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
داسې به چې دا خو مخکې مونږ ویلي دي چې دماکې او واقعات دا به کېږي. دا فوري د ختمېدو د دې امکانات داسې نشته دي او چې دهشتګردي وي او دهشتګرد خلک وي واقعات خو به خامخا کېږي او په غټه غټه پیمانه باندې په دې یو څو ورځو کې وشوي او داسې واقعات خو عرض ممکن دی چې جمعات ته نه هغې نه بخې هغې سیړي دغه نه بخې جمعات نه بخې بازار نه بخې جنازه نه بخې دا د هغوی قسب دی دا قسب به سرته رسی زمونږ خپل همت دا پکار چې د دوی خلاف مونږ یو شو او دوی خلاف منظمه کاروایي کړو چې تر څو کاروای نه کړو ختم کړي مونږ را دهشتګرد وي دا دهشتګردي به وي.
د پیښور د اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې پیښور کې د سخت امنیتي ګامونو باوجود ولې د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي نو هغه وویل
نو ناکې خو واقع چې مونږ لګولي دي خو پیښور ټرافیک هم انمینجبل دی او پیښور کې یو لار نه ده ډېرې لارې ښار ته راغلي دي که دا ځای دی نو ورسره سرویس روډس دي ورسره ګلیانې راغلي دي نو مختلف روډونه راتلی شي. پولیس دا جنګ چې کله شروع شوی دی د پولیس مورال کے بعد پیخور پولیس د خیبر پختونخوا پولیس مورال کے بتا سکمے ونی
د یادونی وړ ده چې دا پیخه په نشتراباد چوک کې په داسې حال کې رامنځته شوه کله چې د نشتراباد ګڼ شمېر خلک دغه وخت د ګریس پلازې شاوخوا دوکانونو کې سودا لپاره راوتلي وو او په مړو شوو کسانو کې په صدیقي جنرال سټور کې یو سودا کوونکی زنانه هم شامل ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدر ون اوریدونکو پرون په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو جګ پوړي چارواکي چودري اسلم په کور باندې هم یو ځانمرګي برید شوی و چې په نتیجه کې 8 کسان مړه شوي وو او نور څلور جوبل هم وو. د دغه پیښې وروسته حال او دغه وروسته په ښار کې عمومي د امنیت وزارت یو شیبه وړاندې د کراچۍ نه خپل خبریال ظفر کریمی داسې راکړه.
تیر ورځ په همسار د سی ډی پولیسو د یو افسر په کور باندې خودکش حمله شوی و چې هغه کې یو ګاډی استعمال شوی او هغه کې 8 کسان چې دي هغه وجل شوی چې شپږ پکې د دغه پولیس چارواکي پولیسو او دغه شان دوه پکې عام کسانو د دغه کوم چاودنه چې شوی و دا کوم حمله چې شوی و د دې اف آی آر چې دی د دغه سی ایډي پولیس چارواکي چودري اسلم په مدعیت کې لیکل شوی دی چې هغې په دې کې شک ظاهر کړی دی چې دغه حمله دته چې مخکې ګواښونه چا کړي وو تحریکي طالبان پاکستان لشکر جنګوي او دغه شان نورې ناقانونه ګرځول شوې ډلې د په هغې باندې شک څرګند کړی دی. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغه کم په ایف آی آر کې چې کومې ډلې ذکر شوي دي د هغې په ضد به هم پلټنې کوي. د دې نه علاوه د دغې حمله کې د نورو ممکنه داسې کوم زاویې چې دي د هغې نه به هم دوی پلټنې کوي، د هرې زاویې نه به دوی کوشش کوي چې دا حمله ولې وشوه. د دې تر څنګ تاسو د کراچۍ ښار د عمومي وضع پوښتنه وکړه، نو کراچۍ ښار کې د تیرو 15 ورځو راسې د لټون عملیات شروع دي. ورځ په ورځ باندې پولیس او رینجر د ښار په بیلابیلو حصو کې ناکه بندې نه کوي، یولته اپریشن کوي د مشکوکو خلکو په ضد باندې. دغه اپریشن چې دی روان دی او هر ورځ دغه عملیات کېږي. اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، د کراچۍ پاک کالونۍ په سیمه کې داسې رپورټونه دي چې دغلته د رینجر او پولیسو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې اول پولیس او رینجر شکمن خلک نیسي، د هغې نه پلټنې کوي او چې کوم خلک هغې ته مجرمان ثابت شي په هغې پلټون په مهال باندې هغه د ځان سره اشاره یي او نور خلک چې دي هغه بې پرېږدي. نو تر اوسه پورې په سلګونو خلک چې دي هغه پولیسو
ظفر کریمی سند صوبه کې سخت کال د پشکال بارانونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان هم اړولی دی. نړیوالې ورورولۍ هم ورله د مرستو غوښتنې کړي دي او پاکستانی حکومت هم لګیا دی هلې ځلې کوي. که د سیلاب ځپلو وروستی حال راته وایي
منور شاه، سند صوبه کې چې د قدرتي افتونو د نظم اداره دغه خپل یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې په کې ویل شوي دي چې د دغه سیلابونو او بارانونو نه د اغېزمنو شوو خلکو شمېر چې دی هغه د 80 لکو نه زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې د دغه سیلاب د وجې نه د قربانیانو شمېر چې دی هغه 352 کسانو ته رسېدلی دی او په دغه مړه شوو خلکو کې د زیاتره چې دي ښځې دي او ماشومان دي. د دې نه علاوه سیلاب ځپلي سیمې خلک سیم دي هغه هم دا شکایت کوي چې د دې علاقو ته د خوراکي کوم توکي چې دي هغه نه رسېږي او د هغې د کمی سره مخ دي. په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر مظاهرې هم شوي دي چې د دې په ضد باندې دا مظاهرې شوي دي چې دغه علاقو ته د خوراکي کوم څیزونه چې دي هغه نه رسېږي او کومې چې اوبه دي د باراني اوبه دي هغه هم په دغه علاقو کې ولاړې دي چې د وجې نه ماشي زیات شوي دي او دغه ماشي بیا راځي د دی څاروي چې څاروي څه د اوبو د لاسه مړه وو څه دغه ماشو د چیچلو د وجې نه چې کوم دی مړه شوي دي.
دا او د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي چې یوه شېبه وړاندې دغه حال موږ سره شریک کړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په چترال کې پرون بلکې دواش په وړاندې یو سکول نامعلومه کسانو سوځولې وو چې په چترال ضلع کې د دا ډول پیښو دغه اولنې سلسله وه. د دغه ترڅنګ دغه د نخکته دیر د بردیر او د چترال د کمیچې سرحدي علاقې دی د افغانستان سره په پوله باندې، نو دغه تکي پوځي ځواکونه هم ځای پر ځای کړی شوې دي. بلخوا د ملکن ډیویژن د پوز چې کوم د آی اس پی آر یا تعلقات عامه اداره دا اغي ویل دي چې په خکته دیر کې خرکی کنداو سره نږدې په عملیاتو کې لستنه وسلوال اهم وجل دي چې د امنیتی ځواکونو سره یې انخته کړی دی. په هغه کې یو د امنیتی ځواکونو یو سرتیری جوبل شوی هم دی. په دې هر سمو د بردیر نه غلام غوث خبروي.
لردیر، بردیر او چترال کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره په پا پاکستان افغانستان پوله باندې پوز ځای په ځای کړی شوی دی. په دې لړ کې د بردیر ډي سي او غلام محمد مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې سرحدي سیمو ته د پاکستان پوز امنیتي ځواکونه لیږلي دي او ځایي ولس هم د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د پوز سره کومک کوي.
دا اوس الحمدلله شکر خاب سچویشن چې کوم اندر کنټرول دی سکیورټی فورسز چې کوم دی هغوی راغلی دي او په بورډ باندې ناست دي انشاءالله تعالی بین پخ چې کوم دی نه مونږ یقین دی او ایمان دی چې را د موږ په لاره چته انفلټریشن باندې کیږي او کوشن او سکیورټی فورسز موجود دی او هغوی خپل دعوه کوي او خلک چې کوم دی ټول زموږ ډیر خلک چې کوم دی چې توره دی ټول د سکیورټی فورسز امت او د رې راتلونکي چې کوم تا و هرکلی دی دي او چې د عام خلکو ته چې څوره دغه کېږي ان شاء الله تعالی هغوی موږ مدد وکړو هغوی زموږ حفاظت وکړو هغه څنګه مدد وکړو.
ولې بلې خواته د چترال په سرحدي سیمه اورسند کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري سکول سوځولی دی او دا په چترال کې اول ځل دی چې یو سرکاري سکول ته زیان رسول شوی دی. په چترال کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د حکومت د ګامونو په لړ کې د چترال یو ځایي خبریال ګل حمد فاروقي مشال ریډیو ته وویل
د بد مرغ د اگست په وشتمه نیټه چې کله د افغانستان د نورستان د علاقې نه خلک راغلل او د چترال سکو چترال بارډر پولیسو او د چترال پولیس په مختلفو چوکو باندې حمله وکړله. هغې نه پس د پاکستان آرمی چیف جنرل کیانی هم د چترال دوره کړې وه خلکو ته یقین دہانی ورکړې وه چې مستقبل کې به داسې قسمه پېښې انشاءالله نه کېږي د دې به مخنیوی کېږي. د بد مرغ تېره شپه د چترال پاک افغان بارډر سره په سیمه کې د اورسند په سیمه کې یو ګورنمنټ بوایز پرایمری سکول وو په هغې باندې نامعلوم خلکو اور لگو دا سکول اوسیزو او دا چترال کی دا قسمه دا یو ډنده په خدای دې نه مخکې څه قسمه په خنوا شوی چې تاسو کو نو سوده دي ځکه چې چترال خپل مقامی خلک علم او د تعلیم د ځکه ډیر شوق لري.
په چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو فعالیتونو او د هغه فعالیتونو د مخې نیولو لپاره سرحدي سیمو ته د پوز د لیګلو لوجې د چترال په کاروبار بد اغیز پریوتې دي. په دې لړ کې د چترال یو کاروباري مشال ریډیو ته وویل
چترال زیاته آبادی هم بره پرته تقریبا 60-70% آبادی په سرحد کې پرته ده. ما خلک به راتلو چترال مارکیټ ته دلته د کاروبار کوو لینډین دی کوو اوس دا ده چې خلک نه راځي نو خلک یېږي د مختلف قسم هغې ژېره غوجیان دي بشي او تعدید پولیسي وو لارې مارې به بندې شي دا به وشي هغه به وشي بل د شپې هم لکه د ماښام نه پس لږ تکلیف جوړېږي د ماښام نه پس ګلام نه شي ګرځېدلی نو غټ غټ دغه چینجز دا راغلی خلک لکه وېرېدلي دي مارکیټ ته نه راځي بل مختلف قسم افغانان
بلې خواته د کوز دل د خرکای کندو په سیمه کې د وسلوالو او فوس ترمنز انخته کې د ملکن ډیویژن د آی ایس پی آر د سانګي د ویان کرنل عارف د وینا مطابق لس تراګر وجل شوی دی او یو پوځي سرتیری جوبل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کرنل عارف زیاته کړه چې وسلوالو په خرکای کندو کې په پوځي چیک پوسټ بلید نه وکړي بلکې دوی دغلته پوز لیګلې دي او هغلته د وسلوالو په ضد عملیاتو کې دغه لس ترهګر وجل شوی دي او تر څو چې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې دغه سیمې د وسلوالو له نوې پاکې شوی دوی به د وسلوالو په ضد عملیات او لټون جاری ساتي.
ان کو بگا رہے ہیں اور اپنے بارڈر کے ایریا سے کلیئر کر رہے ہیں.
یاد دیوی چی بردیر کزدیر او چترال کی دا پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د پولیسو لیوی او سکاوټ په چیک پوسټونو د ملکن ډیویژن د وسلوال طالبانو لخوا د افغانستان لاړخه د بریدونو ورشتو پاکستان دغه سرحدي سیمو ته فوز لیږلی دی او د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو مطابق په افغانستان کې ناټو ځواکونو هم د افغانستان په سیمه کې پاکستانی پولیس سره نږدې د وسلوالو په ټیکانو بمباري کړې ده چې پکې د 300 ترهګرو د وژنې راپورونه راغلي دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ویلی لدې هوا سره به اړیکې تر څو وخت پیچلې پاتې شي ولې په عین حال کې اراده څرګنده کړې چې پاکستانی ولستا د امریکایي مرستو د ګټې رسولو په لړ کې به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي دغه راز د پاکستان او هند ترمنځ د خو تعلقاتو ارزښت هم په ګوته کړ. په دې حق له نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
د فرانس پریس خبري ایجنسی د خبر تر مخه کیمرون منټر 13 ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي لخوا جوړې وي د ستوري تا د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې د امریکا او پاکستان تر منځړي کې د 13 یو کال په موده کې خورا کړکېچنې پاتې شوې چې ورسره په راتلونکو کې د دې کړکېچ د پرځای پاتې کېدو په بابله اندېښنه هم وښوده. نوموړي په ځینو مواردو کې لکه د پاکستان او هند په تعلقاتو کې خوالې راتلل د پاکستانی حکومت د لاسته راوړنې په توګه یاد کړل، ولې ورسره د 13 مې په میاشت کې په پټ آباد کې د اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د پاکستان په خورا د امریکا استخباراتي مامورینو ته د کار کولو د اجازه نه ورکولو د پاکستانی حکومت پرېکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. خاغلی منټر په دې لړ کې د 13 فبروري په میاشت کې د پاکستان په لاهور کې د دوو پاکستانی وګړو د وژنې په تور کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د کارکونکو ریمنډ ډیویس نیونه هم یاد کړه. پاکستان کې د امریکا د سفیر په خبره سربیره پر دې چې له دې هیواد سره اړیکې د تسلی وړ نه دي، وویل چې د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې بریالۍ شوې سو پاکستان هند سره اړیکو پر ځای کولو ته اړ باسي. خاغلی منټر په عین حال کې هغه مفکورې هم رد کړې چې ګوندې د پاکستان پوځ هند سره خو اړیکو لرلو ته زړه نه ښه کوي، او زیاته کړه چې هغه کله هم د پاکستان د پوځي چارواکو له خبرو داسې کوم تاثر نه دی اغسته. د نوموړي په خبره د پاکستان له هند سره ښې اړیکې ساتل چې د یو سیمه ییزه طاقت او د امریکا د مضبوط ملګري په توګه راوتونکي هیواد دی خپل د پاکستان په ګټه دي. د همدغه راز په پاکستان کې د کارموندنې، د انرژۍ او د اوبو د مسلو د حل په لړ کې له هند سره د خو او دوستانه اړیکو د راجوړولو په خبره ټینګار وکړ. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا کانګرس په 2009 کال کې د دې لپاره چې د پاکستان دننه د مخ پر زیاتیدونکو امریکا ضد احساساتو مخه ونیول شي، د دې هیواد لپاره د 2.5 بلیون ډالر 15 کلن امدادي پیکیج منظوري ورکړه. خو ورسره د خاغلی منټر د 13 ورځې خبره هم راغستی چې وایي عام پاکستانی وګړو ته د غمرستې له دې لامل چې یو زیاته برخه په وړو وړو پروژو او قرضو لګول شوی په نظر نه دی راغلی. پاکستان لپاره د امریکا سفیر اعظم ښکار کړل چې د مزور کل شو امریکایي پیسو یو عادلانه برخه د پاکستان د انرژۍ د بحران د ختمولو په لړ کې په کار راولي سو ملک کې د بجلی د ناتاري لوډ شډنګ په مسله کابو بیا وموندل شي. په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې USAID مشر راجیو شاه هم وینا وکړه چې په خبره د امریکایي امداد په ترڅ کې تر دې دمه په پاکستان کې د 1,00,000 روزګار سکیمونو د ملاتړ سربیره دغلته 1,05,000 ښوونځي او روغتیایي کتنځایونه هم جوړ کړي دي. دواړه نوموړي امریکایي چارواکي پاکستانی ولس سره د مرستو د جاري ساتلو خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو پر اساس له یوې خوا په دې وروستیو کې د ترسره شوو نظر پوښتنو تر مخه د پاکستانیانو یو د پام وړ اکثریت د امریکا په حق له منفي رایه لري، او له بلې خوا د پاکستان په خاوره د اوسامه بن لادن له مندل کېدو وروسته د دې هیواد له ولس سره په روان امداد د امریکا د پارلیمان غړو سختې نیوکې کړې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو، بل ریپورت هم د امریکا او افغانستان په حق لا ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی با نیویارک کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدل کتل کوي، او د نورو خبرو ترڅنګ به د امریکا او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون هم خبرې وکړي. په دې حق له نور تفصیل د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د شپږ شپږمې کلنۍ عمومي غونډې په درشل کې نن سه شنبه یې نه د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د افغانستان جمهور ریاست رسنیو ته د لیږل شوی خبر پاڼې له مخې ولسمشر کرزی به د باراک اوباما سره په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د روانې جګړې، د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپلمنځي اړیکو د خبرو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ممکنه کېدونکو ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې وکړي. اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین فرض پانته د مشرانو جرګې ته ویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر یووالی نږدې شوی، او کېدای شي ډېر ژر دواړه هیوادونه موافقې ته سره ورسیږي. ډاکټر سپنته ویل چې په دې تړون کې څلور عمده اصلونه په پام کې نیول شوي. په دې څلور اصلونو کې چې موږ باید امریکا سره ورباندې خبرې کړي وای موافقه کړي، یو دا چې له 2014 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو تقویه کول دي تر لسو نورو کلونو پورې. دوهمه موضوع د افغانستان د اقتصادي راتلونکي لرلید او اجتماعي پراختیا ده. دریمه مسله د افغانستان د دولتي ادارو تقویه کول، او څلورمه مسله هم د افغانستان حضور او جغرافیا په دې سیمه کې د منځنۍ اسیا چې زموږ د هیواد شمال ته ده، او جنوبي اسیا چې د هیواد جنوب ته ده، او چین چې په سیمه کې یو لوی قدرت دی او پرمختګ کوي په ختیځ کې، او همدارنګه په منځنۍ ختیځ کې چې زموږ لویدیځ ته دی. خو د سیاسي چارو کارپوه استاد نجیب منلی وایي چې په ستراتیژیک تړون کې باید نن ورځ په پام کې ونیول شي، بلکې له 10 کال ورهاخوا هم په نظر کې ونیول شي.
موږ د ستراتیژیک تړون خبرې کوو.
په داس حال کې چې ټول موضوعات چې مطرح کیږي هغه د وسنی جنگ تاکتیکونه دي. خاغلی اسپانتا وایي چې په لس کلونو کې د افغانستان د اردو تجهیز دا هغه د دروازې فرهنګ دی چې مونږ په دې دېرش کلو جنگونو کې زده کړی دی او زمونږ حکومت لا لګیا دی هماغه دروازه کوي په خپلو پښونه دري غواړي چې امریکا یې په پښو ودرېږي. دا د دروازې فرهنګ زمونږ په سیاسیونو کې شته دی او په تحلیلګرانو کې هم دا شته دی. مونږ یو انفعالي ارزونه د افغانستان د حالاتو نه لرو. نو که چیرې مونږ ستراتیژیک تړون باندې فکر وکړو، ستراتیژیک تړون د دوو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره کیږي. لس کاله پنځه لس کاله ډېر لنډ وخت دی. ستراتیژیک تړون د دېرش کاله نه پورته دی. مونږ دا نشو فرض کولی چې دېرش کاله به په افغانستان کې همدا اوسنی حالت دوام ولري. نو ستراتیژیک تړون باید د اوسني حالت نه صرف نظر وکړي، دا باید په نظر کې ونه نیسي د افغانستان راتلونکی دریځ په سیمه کې په نظر کې ونیسي.
د سیاسي چارو یو بل کار په وایي مجدد د دې تړون په اړه اندېښنه لري او وایي چې په دې سره به په سیمه کې جګړې نورې هم زیاتې شي او د وسلو سیالۍ به رامنځته کړي. ایا واقعا زموږ ملي امنیت زموږ ملي منافع په دې کې نغښتې دي چې بهرنیان زموږ په هیواد کې وي او نور هیوادونه په دې له موږ وډار شي چې موږ یو قوي متحد لرو؟ د امریکایانو حضور به په دې اډو کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او پراختیا به عمومي کېدای شي. دا مسله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه شي او ډېرې ننګونې به ولري. د دې تړون لاسلیک به د افغانستان لپاره د جګړو د دوام او د ستونزو او مصیبتونو پرته بل پیغام ونه لري.
قدر منوریدونکو د نقیب الله متنوال ریپورت مو واورید. په پیښور کې د سهار لس نیمه بجې دی د اسرار العالم مومنا د خبرونو سرټکی اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د ریموت کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې پنځه کسان وژل شوي دي او درې دېرش نور ژوبل دي. د پاکستان د سند صوبې چارواکو له مخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمېر د اتیا لکو نه زیات شوی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي روان کال د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچنې پاتې شوې دي. په ایران کې د نشه یي توکو په قاچاقو کې ککړ دوه ویشت کسانو ته پانسي ورکړی شوې ده. په هند، نیپال او چین کې د زورورې زلزلې له کبله د وژل شوو شمېرو شاوخوا شپږ پنځوس تنو ته رسېدلی دی. او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هغه غواړي د فلسطیني صدر محمود عباس سره بیا نیغ په نیغه د سولې خبرو شروع کولو لپاره له نوموړي سره لیده کاته وکړي.
دا او اسرار العالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدر منوریدونکو ورزو مطبوعاتي کتنې ته او ګورو چې کورنۍ ورځپاڼو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو خبرې کړې دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې انیسا اجمل د دغه لیکنو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
روزپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او امریکا د پوځي مشرانو ترمنځ لیدو کاتو په یو داسې وخت کې شوې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابېدو اړخته روانې دي. اداري لیکي چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او ایډمر مایک مولن ترمنځ د دوه غنټو په ملاقات کې خودواړه هیزا پوځي مرستې جاري ساتلو باندې خبرې اترې شوې دي. خو د امریکا پوځي مشر یو واري بیا دا ویلې دي چې امریکا ته د حقانی نتورک پاړه ډېر شکونه دي، ځکه د پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیٹورک پر ضد کاروائی وکړي. او د امریکا د دې بیان پترس کې جنرال کیانی ویلی دی چې پوسټ ترهګره پر ضد خپل پورا کار کوي. اداري لیکي چې په پاکستان د امریکا لخوا بے بنیاد تورونه لګول دي بند کړي شي. خو د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده، نو په هغه کې دا یو واخه خبره وشوه چې ناتو اتحاد به په سیمه افغانستان کې د امن لپاره پاکستان سره خپل مرستې زیاتوي. روزپانا آج په خپل اداري کې لیکي چې د اخباری رپورټونو تر مخه په صوبا خیبر پختونخوا کې او په خاص توګه پېښور کې د ډینګي وایرس ختمولو لپاره د ماشو سپرې مهم د بعضی کسانو د مداخلت ښکار شوې ده. او چې دا سپرې په کومو سیمو کې شوې ده نو هلته هم څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي، بل په بازارونو کې د ماشو سپرې لس فیصده ګرانه شوې هم ده. ادارې لیکي چې دا مهم خرابولو والو کسانو ته دا احساس نه کیږي چې ډینګي مرض هغې ته هم لګېدای شي. اداریه په اخره کې لیکي چې موږ متعلقه چارواکو ته خواست کوو چې هغې د ډینګي په اړه صحیح ګامونه پورته کړي او د ډینګي ختمولو والا مهم دی کامیاب کړي. روزپانا ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د رپورټونو تر مخه په سند صوبه کې د زلزلاونو د تیر کال نه زیات نقصان کړی دی چې په کې درې سوه شپېته کسان مړه شوي او شپږ میلیونه متاثره شوي دي. اداري لیکي چې په سند کې سیلاب ځپلو ته د خوراک په شمول نور بنیادي ضرورتونه دي. خو اخر ولې دا وخت حکومت خپل پوره کردار نه ادا کوي؟ د کمی چې حکومت وعده کړی وي، بل د تیر کال په شان سږ کال نور هیوادونه د سیلاب ځپلو په فوري توګه مرستی نه کوي او د هغې وجه په تیر مرستو کې د بعضې کسانو درغلي ده. ادارې لیکي چې د پاکستان آب و هوا بدله شوې ده او سیلابونه اوس یو عام خبره ده، ځکه اوس حکومت لا په صحیح توګه د سیلاب نه بچ کېدو په لړ کې انتظامات کول پکار دي. روزپاڼه دی نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ کې د سی آی ډی ایس ایس پی په کور برید کړی دی چې پکې اته تنه وجلی شوي دي. ادارې لیکي چې د دې پیښې نه سر ورځې وړاندې د ایف سی په یو چارواکي هم برید شوی دی او د هغې ذمهواري هم تحریک طالبان پاکستان قبول کړې وه او ویلي وو چې د سی آی ډی نور چارواکي هم د هغې په نښه دي. ادارې لیکي چې دا وخت پوښتنه خدا پیدا کېږي چې د کراچۍ په داسې محفوظ سیمه کې دومره غټ ګاډۍ څنګه داخل شوی دی، خو په پاکستان کې اکثره داسې کېږي. ادارې لیکي چې چارواکو لا د سیکیورټي نظام سمول او په دې کې د کارکوونکو پلټنې کول پکار دي او هغه کسان څوک چې د طالبانو په نښه دي هغې له صحیح محافظان او سیکیورټي ورکول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د کورنی مطبوعاتو مهم ټکی د انیسا اجمل نه اوریدل. په نړیوالو مطبوعاتو کې تاسو لپاره د فینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکی مراخصت دي. په دغه مقاله کې لیکل شوی پرون په کراچۍ کې د پولیس د جګپوري چارواکي په کور ځان مرګي برید د ښار اوسیدونکي د اندېښنو ښکار کړي دي او دا ویره څرګندوي چې کراچۍ د مذهبي وسلوالو او حکومت ترمنځ نوی د جنگ میدان جوړ نشي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپله یوه مقاله کې لیکي کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلق یو وار بیا د کړکیچ ښکار شوی دی. د دې مقالو مهم ټکی به د یوې لنډې دمې وروسته واورئ. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي پرون په کراچۍ کې د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکي د سی آی ډی پولیسو د یو افسر د کور سره د بارودو ډاک ګاډۍ جنګولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي. د پاکستان اقتصادي دارالخلافه کراچۍ کې د ګل د ورځې د پیښې د ښار اوسیدونکي یو وار بیا د اندېښنو ښکار کړي دي او فکر کوي چې مذهبي وسلوال د خواوشا 2 کروڑ خلکو په دې ښار کې د تشدد نوې لړۍ شروع کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوال د هیواد په شمال غربي برخو کې ځانمرګي بریدونه او د امنیتي ځواکونو خلاف نورې کارویانې کوي، خو په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه په عامه توګه ډیر کم شوي دي او دا وروستۍ پیښې داسې اشاره کوي چې کراچۍ د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړې لپاره نوی میدان ګرځېدلی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي د پولیس په جګپوړي چارواکي چودري اسلم دا حمله ثابتوي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي د امنیتي ادارو چارواکي څومره د خطرو سره مخامخ دي. هلته د استخباراتي ادارې یو پخوانی چارواکي وایي دا پوښتنه هم ډیره مهمه ده چې وسلوالو د چودري اسلم د کور معلومات څنګه ترلاسه کړي وو او کېدای شي چې وسلوال د پولیس په محکمه کې هم رابطه کار لري. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه کې د عمر وړایش لیکل شوی مقاله کې راغلی چې په کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید د تورونو په سلسله کې د پاکستان او امریکا د جګپوړو چارواکو ترمنځ یو وار بیا د خبرو جنگ شروع شوی دی. پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر سرکاري ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي داسې ثبوت لري چې لمخې د پاکستان او حقانی وسلوالې ډلې تعلقات څرګندېږي او دا ختمول ډیر ضروری دی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي چارواکو د تبصرو په پاکستان کې ډیره غوسه روچته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د خپل هیواد پر ضد امریکایي فشار باندې غبرګون ښکاره کړې ده او د هغه تورونو چې ګنی پاکستان د خپل خاورې نه د راولاړېدونکو ترهګرۍ مخنیوي نشي کولای جواب یې امریکا ته ورګرځولې ده. ورځپاڼه انډیپندنت د پاکستانی رسنیو په حواله لیکي وزیر اعظم ګیلانی له هغې وروسته د خپل بهرني سفر پریښودلو فیصله کړې کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی تر څنګه د هغه سره د ملاقات کولو نه انکار وکړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري. په خبرونو او ریپورتونو کې به مو اوریدلی چې د پاکستان په ځینې برخو کې د ډینګي وایرس یا ډینګي نومي ماشي له امله ګڼ شمېر خلک ناروغه شوي دي او ډینګي نومي تبه ورته لګېدلې ده. د صحت چارواکي وایي چې په دغه کې تر ټولو زیات اغیزمنه صوبه پنجاب ده او په هغه کې بیا تر ټولو زیات کیسونه په لاهور کې رجستر شوي دي. بلخوا نړیوال د صحت ماهرین وایي چې په دې سلسله کې 10% ذمہواری حکومت له پکار ده چې تر سره کې خو 90% ذمہواری ولسی خلک په خپل د احتیاط او دغه ډول نور د صفایي او د خپل ځان د چاپیریال د خیال ساتلو په باب کې پوره کول شي. په دې خلا یو شی بولاندې مو په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې دي.
په پاکستان کې خصوصا په پنجاب صوبه او په لاهور کې د ډینګي چې کوم د مریضان دي دیک په شمیره کې تر اوسه چې کوم دا هغه اضافه روانه ده. ولې تر اوسه دا خبرونه مخکره نغلل چې دا اضافه چې کوم ده له پدې باندې قابو موندل شو او یا دا اضافه چې کوم ده کې کمواله روان دي. 13 ورځ څلور نور کسان چې کوم دي هغه په دې کې مړ شو او دغه شان په پنجاب کې چې کوم ده مړو شمیره ده او خصوصا لاهور کې هغه څلويختو نه وړېدلې ده. دغه شان په لاهور کې چې کوم مریضان چې دي هغه تقریبا 6000 نه وړېدل او پنجاب کې داش میرا د وزره مزيات یادېږي. دین علاوه په خیبر پختونخوا کې هم په څلور څلوېخ کسانو کې کوم دی اغا د سرکاري عدالت شمار تر مخه اغې کې ډینګي وایرس تصدیق شوی دی او اغې په سپټالونو کې چې اغې علاج روان دی. دین علاوه په خیبر پختونخوا په خور نه علاوه په مردان کې هم چې کوم دی دا کیسونه مخه تراغلي دي او په لومبي ځل باندې په فاټا کې په خیبر ایجنسی کې هم دا د ډینګي مریضانو چې کوم دغه دي اغا درې کسانو شمیره چې کوم دا مخه تراغلي ده. دین علاوه ته پاتې شو دا خبره چې څومره د پارسې حفاظت اقدامات چت کړی شوې دي. نو د سریلانکا چې کوم ټیم راغله دی هغه لګیا د 13 ورځې په مختلفو ځایونو دورې وکړي په لاهور کې او خلکو سره خبرو اترو کې هغه ویل چې سو پور تاسو په خپل د مرز تزان جوګنه کې او تاسو په خپل ځان نه دغه نه کې خپل د صفایي خیالونه ساتي چې کوم د کیوبو ولاړی هغه تاسو نه باسي. نو هغه پور د مرز باندې قابو موندل مشکل ده. 10% د حکومت کار دی ولې 90% او لس کار دی چې هغه د مرز ته ځان وتړي او دا مرز چې کوم دی ختمولو لپاره هغه کوشونه وکړي.
دا و د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې وشه بولاندی د ډینګي وایرس یا د ډینګي ماشي له عمله د ناروغ شو خلکو د تازه شمیرې او په دغه لړ کې د حکومتي ګامونو په حق لا منګه خبرولو ورزو. افغانستان ته او د افغانستان د ننګرهار په حصارک او چپر هار ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو له عمله ګڼ شمیر خلکو ته مالی زیانونه اوریدل دي. په دې حق لا نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکبي.
چارواکي وایي چې د حصارک او چپریار ولسوالیو کې د ګلۍ او بارانونو په وجه راوتلو سیلابونو شاوخوا 600 کورونه تخریب کړي، 200 سره ساروی هلاک کړي او په زرګونو جریبه ځمکه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي دي. په دې اړه د ننګرهار د والی وایان احمد ضیا عبدلزی خبریالانو ته وویل
تیر شپه د ننګرهار د چپرهار او شرق ولسوالۍ کې تیز بارانونو او ګلۍ نروسته سیلابونه راوتلې دي چې ځینې سیمې زیاتې ځپلې دي. د راپورونو له مخې 600 کورونه شاوخوا کې د دواړو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تخریب شوي دي، 200 په شاوخوا کې مالونه هلاک شوي دي. په ځینو سیمو کې سربندونه اسنادي دیوالونه فرعي سړکونه هم له منځه تللي دي او په زرګونه جریبه ځمکه کې
دی. زیاتوي چې ډیر ژر به زیانمنو ولسوالیو ته د خسارې د معلومولو لپاره ټیمونه واستول شي او سیلاب ځپلو سره به د مرستو لړۍ پیل شي.
په پام کې لرو د غوډوړو ولسوالۍ ته سروي ټیمونه واستول شو مالي خساره معلومه کړي او له هغې نه وروسته هغه مرستې شي. په ننګرهار کې د بعضو اداراتو له لوري کېږي هغه هماهنګ کړو زیانمن شو خلکو باندې د ویش لپاره دواړو ولسوالیو ته واستول.
د یادونې وړ ده چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په ننګرهار کې څو ځلې د سختو سیلابونو د راوتلو تلول عمله درې تنه وژل شوي، څلور تنه ټپین شوي، په سلګونو سره ساروی هلاک کړي او په زرګونو جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
جام سور سمیرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر منوریدونکو یو بل ریپورت هم د افغانستان نه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خزو یو شورا جوړه شوې ده چې په دغه سیمه کې بعد د خزو د خیر خیګړې او د غوی د ستونزو هوارولو لپاره حل ځلې کوي. په کندهار کې د مشال ریډیو خبريال سید شاسقیم یې په اړه دا ریپورت لري.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښځو سل کسیزه شورا د کندهار د ښځو چارو د ریاست لخوا جوړه شوې چې په دغه سیمه کې به د هغو ستونزو پر ضد مبارزه کوي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. د کندهار د ښځو چارو د ریاست کارکوونکي وایي چې دغه شورا به وخت ناوخته غونډې کوي او غړي به یې په سیمه کې ښځو ته ورپېښې ستونزې دوی ته ورپه ګوته کوي. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښځو له حال څخه د خبرېدو دپاره به په نورو ولسوالیو کې هم ورته شوراګانې جوړوي. دا وایي تر دې وړاندې به ښځې په لرې پرتو سیمو کې ځورول کېدې خو دومره څوک به نه و چې د دوی غږ یې اورېدلی وای، خو اوس به نو د شوراګانو تر جوړېدو وروسته دغه ستونزه ختمه شي.
دوی به زموږ سره هغه مشکلات یا هغه ستونزې چې دوی په خپله ټولنه کې لري یا په خپل فامیل سره لري، موږ به دوی ته معلومات ورکړو چې اکثره د دوی حقوقي مشکلات لري، اما دونه ارګان نه لري چې دوی هغو ته ضرور شي کې یا دوی اصلا آګاهي هم نه لري چې دوی د خپل مشکلات چاته ووایي چاته مطرح کړي. بل موږ به هم غواړو چې دلته دغه خویندې چې په هر مسلک کې دوی مهارت لري، موږ به د دوی لپاره پروژې پلي کړو چې دوی زموږ سره په کارونو باندې هم مصرف اوسي.
رقیه اڅکزی وایي چې د شورا غړي مېرمنې به دوی ته په سیمه کې ځینې بېوزلې ښځې هم ورښیي چې دوی بیا ورسره بېلابېلې مرستې وکړي.
موږ په دې لټه کې یو، هغه کونډې او غریبې او معیوبې ښځې دا به موږ دوی څخه جلا لیست جوړو. موږ به کوشش کوو چې پر دې باندې هم فشار راوړو او که چیرې مرستې زموږ له استرالیا موږ به دوی سره مرستې کوو.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ښځې پکې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ځانونه له ستونزو سره مخ بولي. په دغه ولایت کې کله یوې خوا په ځینو کلیوالي سیمو کې په کورونو کې ښځې ځورول کېږي، نو بله خوا بیا د ښار اوسېدونکې مېرمنې هم له ستونزو څخه ځانونه خوندي نه بولي. د بي بي رازیه په نامه د کندهار یوه اوسېدونکې وایي چې دا مهال ډېرې داسې ښځې شته چې د کورونو ساتل ور په غاړه وي خو روزګار هم نه لري. دا وایي په دې سربېره د کندهار ښار خراب امنیتي حالت هم دوی ته تر هر څه زیاتې ستونزې جوړې کړې دي.
د کندهار خو مشکلات زنانه بیخي زیاد است، بیاد بی اندازه زیاد است.
په کندهار کې خو د ښځو مشکلات بیخي ډېر دي، تر اندازې ډېر. همدا ناامنۍ دي چې له امله یې دا مهال زه بې کاره ګرځم. باور وکړه زه یوه ورځ د کندهار په چوڼۍ سیمه کې له کوره د باندې راووتم. کور ته چې لاړم راڅخه یې د تګ په اړه پوښتنه وکړه. ورته ومې ویل زه نن مخکې روانه وم او اسرائیل راپسې له ښار روان وم. د کندهار یوې بلې اوسېدونکې ماریا بیا مشال راډیو ته وویل چې په ښار کې د ناامنیو په پیښو سربېره په کورونو کې هغه مېرمنې هم له ستونزو ډک ژوند تېروي چې په بدل او یا هم په بدو کې ورکول شوې وي. دا وایي په کندهار کې اوس هم په بدل ښځې ورکول کېږي چې د دغسې زیاتو ودونو له امله د ښځو ژوند تریخ وي.
ځینې هغه چې په بدل یې سره ورکړي یا د چا په بدو کې ورکړي، یا د ورور یا د پلار یا د نیکه داسې په بدو کې ورکړي او یا داسې چې په بدل کې ورکړي، مثلا وهل لوټه کول کېږي، یا چې ځینې هغه ښځې چې ډېر تحصیلي هم کړي هغه بیا د کورنۍ یا د خپلو دغو څخه هم دا مشکل لري چې نه یې پرېږي، ډېر تحصیل چې وکړي بیا د کور څخه نه پرېږي چې وایي چشتي امنیت خراب دی، چېشي دی بیا مې انډیوال ماته تنه راکوي چې ستا مېرمن ځي ډاکتره دی، چېشي دی چېشي ده ډېر. او ځینې دا مشکلات ډېر دي چې په مخه یې سره ورکړي، هغه وایي چې ستا لور ډېره په غټ تعمیر کې ناست ده، ستا د ښه ژوند دی، زما د لور خراب ژوند دی، په دې هم ډېر سره کړکېچنې ژوند سره.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی هم مني چې په دغه ولایت کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو غټه ستونزه چې مېرمنې ورسره مخ دي د ښځو ناداري بولي.
په کندهار کې عمده ستونزه چې زموږ خویندو سره مخامخ دي البته اقتصادي ستونزې ډېر لري. په دې خاطر باندې دوی ډېره کونډیانې دي، یتیمان په پسې دي، غریبانې دي. حتی زموږ سره داسې خویندې شته یا خویندې راځي موږ سره راځي کوي چې خپل هم کونډې ده، مجور هم کونډه ورته ناست ده، لور هم کونډه ورته ناست دي، یا اکثر داسې چې څلور درې یونې په یوه کور کې سره کونډیانې ناست دي.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې یوې بهرنۍ ادارې هم په خپل راپور کې افغانستان او په ځانګړې توګه د افغانستان جنوبي ولایتونه د ښځو دپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکې سیمې بللې وې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
خوږو اوریدونکو، د دې غړې په دې اخیری برخه کې تاسو لپاره د پښتو ژبې خوندور پروګرام مونږ او متلونه لرو چې زمونږ خبريال خدای نور ناصر یې تاسو ته وړاندې کوي.
مونږ او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یو مهمه برخه ده او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره د دې چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري، خو ډیرای نور یې بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي، خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي، خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره یې ناسته کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د نننۍ خبرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تشه لاسه دشمن می تایه. د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا، آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کیږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم او تش لاس تم دښمن دا موږ د ډېر وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال له ځایونه شته، لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او لاغه څنګه ګټه نه ساتستلی، یو وخت د لاس ده کی بیا په خپل ورس بده مجبوری راځي او په هغه وخت ته حالات وای تاسو لاس ته می دښمن چې زما د لاس یو څه کېدو ستاسو سره مخه مخه کړو په لاله وس زما لاس تش دي نو په دې لحاظ وای تاسو لاس ته می دښمن ونن خامخه وخت نه وخت یو ځای کې استعمالیږي تر حد زیات استعمالیږي په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالیږي د مجبوری حالات وخت کې دا ډیر کار تر نه اکثر کېږي مایوسی په حالات کې.
ما نوم چې دی حاجی محمد، یعنی ستا په لاس کښې شی نه یي وایي چې چاړه د زرو یي په نس کښې نه ول کېږي چې لاس خالي یي. خبره دا شی ده چې کوم وخت یا پیسې یي مثال دی چا سره شی یي نو تش لاس باران بیا دښمن نه جوړېږي، هغه یو دوست درته جوړ شي. نو که ستا په لاس کښې شی نه یي د شا د خوا غریبي نو څه باره څګر سره دښمن سول د خپلې دښمني د مجبورۍ په خاطر چې هر ولنګ دې وچلوي هغه دې وچلوي. دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي. دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی وار کے مجھے تو پام ہو کہ دے گٹ ٹھہرا کے یعنی مجھ پہ گٹ والا اکثر خلاسی
زمانه ماجی شاولی دی تش لاس و تیم دشمنی دا خزمور سی پسیم و پا پشتوی کی نو تش لاس نو ندیشا اغاز مور سی پا پشتوی کی مطل دی ویده که کاسر شد شرطیجه سایت پا خلاسو تش لاس منو تتوی کی د خپل ځانه سره به څه وکړې د یو بل مسلمانه سره به څه وکړې. نو تش لاس دې وایي چا ته خدای نه ورکوي ډک لاس ډکه کاسه ښه ده هغه شرطیږي بیا مې څو ګټه جناکې نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي تش لاس خدای نه راکوي. دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ څخه دا یې متل دی چې تش لاس.
زما نوم حاجي باودین دی. تش لاس دی تش لاس خو د دغه پر شم باندې یو داسې شی دی چې د هغه څه هېڅ فایده هم نه اخیستل کېږي. په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي، په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی، په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی، که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې. نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ور نصیب کړي. ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي. نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی، مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپله سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هېڅ نه شي کولی. نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوسه شي نو دغه متل تیر کړي وایي تش لاسه ته مې دښمن یې. بلکل بلکل استعمالېږي، ګرده پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل دا خو د پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي په مختلف په خاص موضوع باندې کېږي او موږ چې مشهور دا متل موږ د مشرانو اورېدل او اوس څنګه دا د سندوسته ده کېشو چې بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر اورو او دا د دې مطلب غداز ته ویلم چې دا هغه وخت کولی شي چې کله یو سړی د یو خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې که داسې غره شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي هغه ورسره مدد کول غواړي هغه د ورور سره مدد کول غواړي هغه د خپل استعداد سره مدد کول غواړي یا هغه ته خپله شو داسې مشکلات چې کومونه پېښ شي چې دا غلط تشوي هغه په دې خبرې لکه د افسوس اظهار وکړي چې که زما لاس تش دی زما سره دغه وسایل وي ما په اسانه کړي لاس مې تش دی سره سره شته دی نو اوس مې کېږي
ها خواتمی د غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپوښتل دا متل چې تشه لاسه دښمن مې ته یې هلته کارول کېږي که یا غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ
که څنګه چې تا وویل چې تشه لاسه ته مې دښمن یې پر دا رقم ته کټ مټ په دا رقم کارول کېږي نه په دې کې څه تاریخ شته او نه په دې کې کوم اشخاص په کوم راغلی دی او لکه متل فن زمانه تر هغه وخت کارول کېږي دا د افسوس په وخت کې ډېر وخت خلک کاروي دا افسوس انحار بیا کوي یو وخت که څوک یو شي ته دا سره شوی ونه لري یو چې شته نه رسېږي نو ته هغه وخت دا کارول کېږي یا که کوم وخت یو څوک په خوا فر زمانه کې به داسې کارېدل چې د یوې خوا په کمزوري ډله یوې خوا به ضروره وه نو کمزوره ډله به د دې رقم ته دا اشار ته کوم کمزوري ته کول کارول کیجیے
په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسیدونکي لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې لال وزیر راته وویل
نن سبا هر چېرته په بندرونو کې دغه متل ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو نو هلته یې ډوډۍ وخوړه پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو ملګري ورته وویل چې توفک در سره واخله نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ کسی نشته په تقاضو نه وپس را روان وو په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو نو په دې وخت کې دغه متل د دې د خولې نه وکارېده چې تشه لاسه دښمن مې ته یې لکه یو شاعر وایي چې نوشتي بدي به مې برباد کړو ګني په وخت سره دې جمع نه پرېږدم
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو های افسوس دشمن می ته تشه لاسه ما به څه کاوه دربار د ناکسانو او بیا مې هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل
مونږ وایو چې تشه لاسه ته مې دښمن یې مطلب دا چې یو سړی ډېر زیات قابل وي عالم وي فاضل وي خو د هغه پا په پرمختګ کې داغه غربت چې کوم دی نه حایل مطلب چې هغه د خپل غریبې د لاسه پرمختګ نشو کولی مخکې شو موږ موږ پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار مولا په بنګ سو کلمه نه وای نه دا یو متل دی نو کوم سړی چې په جیب باندې خوار وي په دولت باندې خوار وي پیسې ورسره نه وي نو هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو هغه څوک ته پوس پښتنه نه دي نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یعنې زه د هر څه قابل یم خو دغه ما غریبي چې کوم زما په لار کې خان ده
نننۍ متل چې تشه لاسه دښمن مې ته د اوسیدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کارول کیږي او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډیر کیږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي
د مشال ترسنګ وسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو